دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاپی پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیوالې اعلامیې د 12مې مادې لمخې د هیڅ چا له شخصي حریم باید سرغړونه ونسي، په کور کورنۍ یا رسمیاتو کې پر خپل سری توګه لاسوهنه ونسي، او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنې او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنا لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځانګړې توګه ښځو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندي دی، پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شینکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. دواړو ته شرغ لاستو په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون له مخې آیا داسې څه ستاسو چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکښې راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټولو اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپلو ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسیون وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلې دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازې څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود وو او د کورت د پلټنې یا کورت ورتاګ او د تلاشي په خاطر په هغه مېرمن هم موجوده وه، یا به قانوني شکل به یو کورت مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد ورسره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړې وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه ترې وشي او دغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس بریم سماو برات درلوده او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلوده چې د شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازې څخه دغه کور پلټنه وکړي یا گرفتاره کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم څخه باید سرغړونه ونسي او د خلکو په کور کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونسي، خو ستاسو په نظر په دې وروستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لاري بنسټ ایښودونکی ماتیو لاوی ساچی ونیول سو، د د ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول او همدارس د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېږل. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشن چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دی، یو د قانون پلي کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم لغو کېدل او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هېڅ نه ترسره کېږي. تاسې ډېر ښه مثال ورکړ د ویسا د کور پلټنه او همدارنګه نور دا تنه د نور خلچ د کورونه ایستل کېږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د څارنوال د فیصلې سره سم. هېڅوک نه ځي او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده. که چېرې یو خطر د تروریزم اوسېږي او خطر د دې اوسېږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسېږي، هغه صورت کې به عاجل عمل یعنی اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونې د هر زیات تېرې شوي دي. متاسفانه موږ اوس یو واضح قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون د اساسي قانون موږ فعلا لغو دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهېږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتیږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هېڅ نشو کولی ووایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید اوسېږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کور ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیسو نه شتون خلک نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوال سره سم یو اقدام دی چې مقصر بین المللي جامعه او شنان افغاني ټولنې د کلتور او د عنعناتو سره ناسم چلند دی. خلک هلته موږ او تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاطه برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهېږم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تن استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري متاسفانه خلد دین رنجولي او صدمه خلکو ته رسیږي. اله ده چارچزر چارواکي چې مسؤلیت چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او د یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانینو لار خپل ځانته غوره کړي تر څو چې خلکان مسؤل احساس کړي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واوریدل اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارس د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پراته له اجازه څو کورونه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي شذې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه شذې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅې کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شذې زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشي سوي هم دي او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازه نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به وهلې، اوس څه باید وسی چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واک کې دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل باندې خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکی او په عامه ځایونو کې وزل شو. دوی د اسکر د پارم پوره یولس په شهادت ورسو. په یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یوه مسابقې په تماشاچي پایسو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ، څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان شول. یعنی نه پوهېږم چې هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، ګل چې هغه وخت کې هم خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه ورکړی. اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي، دوی عین برخورد کوي، بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي. اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي، دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت پلی کړی. په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ، نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا جوړې، څنګه چې مېرمن صافی ملوبایي وویل چې په استثنایي حالتونو موجود، استثنایي حالت هغه وخت چې خطر په مغه وخت د انتحار و د انفجار، یعنی یو دیوی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وی. اما پا یو کورنی که چه مغ دا قد چه دی خطر و دی مرگ و دی وژن تهدید نو، پا هیت صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی. نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم سموتر از انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی مسله به دوی توپ او ټانک ته لود انتحار انفجار کم سي په داسې ور خطایي باندې په ډېر غیر مسلکي شکل باندې ستاکه د غلطان یې سر به کړی نه دي. لو قدو نه ډاک دی فکر کوي چې ماغه جنگي حالات او منډه وکول او مخکې غنه سي حکومت ونیسي، باید کار وژنه کوي که گرفتاری کوي او وړه کوپا به اوس خپل سیستم ته په لاس کې ده. باید ډېر په یو انساني طریقه، باید په ډېر په قانوني طریقه د قانون مطابق باید تاسو یو کور ته ننوځئ، اجازه وغواړئ، یا مېرمن ځان سره باید ولرئ، که هغه پولیس وي که هغه سارنواله وي باید په هیئت کې موجوده وي، او چا ته ورته ووایئ چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې هغه سي نیول کېږي، غوښتل کېږي، او تاسو باید راسئ تحقیق ورکړئ. تاسو به لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وش ویل چې حتی کله چې موټر کې کېنولم، زما زما ونیولم او د منه پیغام څنګه کور نه او خو تر اوس موټر کې کېنول او د دې جلکې ځوان جلکې یو څنګه یو طالب کې ناس، بل څنګه بل طالب کې ناس. به دې ورته ویل ستاسو خو شریعت ملي کوي، تاسو څوک یاست؟ د ما څه کېږي؟ محرم مې اسې چې مې په خو کې ناس یم، بل خو کې مبالغه یا وی جکسا د بخته ناس ده. ګوره په غیر دا رقم یې گرفتار کوي. بل څه هغه زندانونه چې دي، دا رقم زندانونه دي چې هلته نه پکې بلاستن شته، نه پکې بالغ شته، نه پکې توشک شته دی چې یو انسان د استراحت لپاره ضرورت لري. دا په کوم اسلام شریعت کې راغلی چې د ضرورت د اړتیا مطابق هیڅ سهولت یو څوک چې په یوه مظلوم ته تاسې ورته باید برابر نه کړي او دا رقم د په یو تشه کوټه کې واچوي. په یخ کوټه کې چې په ژمي کې یو چاته یو کمپله ورنه کې والته باید شپه وساتل شي. بیا څوک هر څو په وایي د دروازه هلته خو غیر قانوني له تر اوسه نه قانون شته، نه سیستم شته، نه تشکیل شته، نه په اصلاح هغه سلسله مراتب شته. و هر چا به دروازه راوازه کړه، به یو څوک په پلغه تبه راکړه، یو چا به ویښته رانه کش کړي، یو چا به په سوک ووهلم، یو څوک به په څپړاخ ووهلم. که دا ولو شي یوه څپړاخ هم دا یو شکنجه کول، یو تعذیب کول د یو انسان دی. دا په کوم قانون کې راغلی ستاسې باید داسې وکړي؟ په کوم جرم باندې؟ دا کوم تهدید موجود نه؟ استاد باید اوس د جمهوریت ته باید اوس خلک دعا وکړي چې ته له ټولو مسله تهدیداتو برسره چا دا رقم برخورد تاسو نه کوي. یو جلکۍ څه دی؟ یو مدني اعتراض خطر ته لپاره څه ته چې ته دومره یو په دې شکل یو څوک باید شکنجه کړي، بندي کړي. بیا یو اته هغه مېرمن وویلې چې په ډېرې نامناسبو ځایونو کې دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي، هر ځای په لغته دی وهلی. یعنی خدا خو صحیح ده. بیا خو دغه انسانان خو یو ځانګړی ضرورتونه لري، په نجونه خصوصا میاشتني ضرورتونه دي، بل مسایل دي. هغه هم دا سهولتونه دوی ته موجود نه و، فامیل سره په تماس کې نه، له همچنه لرې ساتل. داس رقم گرفتاریان وی داس رقم شکنجه، یعنی په غیر قانونی شکل باندې دی گرفتاریان کی هغه وخت گرفتاریان ایم که ټول د غیر مسلکی کسان او په دوی خشن او زش برخورد د ښاغلی متیو الله عیسی مور ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي. اکثره ځایونه کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي، حتی هغوی وهلي دي. بیا متیو الله عیسی ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي، د تا لپاره څه بد کړي وو چې بیا ورونه یې وځي، بیا ورونه یې ورته وهلي دي. زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت زما سر خلاص نه شو. دوی باید رسمن جوابګوی اوسېږي، یعنی همې گرفتاریان غیر قانونی دي، د وخت گرفتاران د دغه ترتیب غلط دی، بیا ساتنې په ډېر غیر انساني طریقه باندې دي، او په آخر کې دوی جوابګوی هم نه دي. بیا ښاغلی مجاهد په ډېر جرات ما څوک ته شکنجه شوی نه یو، دا تبلیغ دا دروغ دغه ده، یعنی دروغ وهل هم یو د ځام لپاره په دومره حد باندې دروغ وهل، نو ستاسو د هېڅ شي لپاره جوابګویه نه یاست. نه پوهېږم، دوی شریعت خو دغه تا برداشت له شریعت نه ده، دا باید په یو کاغذ باندې ولیکي چې خلک پوه سي چې دا گرفتاریان په کوم رقم دي. دا یو غیر شرعي شریعت دی، دا یو غیر قانوني شریعت دی، دا یو غیر انساني شریعت دی.
مننه اغلی صافی، تاسې واوریدل چې اغلی کډوخیل وویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا د بندیانو سره ناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي، اما طالبان وایي چې دوی د یو حکومت په توګه حق لري چې خلک ونیسي او تحقیق ورڅخه وکړي.
بیا مهمه چې حق لري لکه د حکومت په شکل، یعنی حکومت حق لري چې یو چنده تحقیق وکړي، پوښتنه وکړي چیرې چې شک لري یا شواهد لري یا اسناد لري، د اسنادو او شواهدو په اساس باندې د هغې باندې یو تور ولګوي. او متهم حق لري چې خپل د بېګنایي دپاره یو مدافع وکیل ولري. نو داسې خو نه کېږي چې ته به په ما تور لګوې چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړی، او ما ته اجازه رانه کړي چې زه د ځان نه دفاع وکړم. نه، دا خبرې یو ډېر مسلکي برخورته ضرورت لري. طالبان فکر کوي یانوزم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنګیږي. زه نه وایم چې دی به په دې کې به هوښیار خل نه اوسي، اما په اکثر په کې ډېر بېسواده خل دي، اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډېر لږ دی. سرانولي او قضا باندې یعنی پوهاوی د دې خلکو ډېر لږ دی، قانون د شتون نه دی ډېر بېخبره دي. تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنګ د طریقې نه برخورد کوي. یعنی د حکومت حق دی چې خپل د یو چا باندې چې شک ولري هغې نه باید پلټنه وکړي. بیا راځو بیا بېرته هماغه ویسا صاحب ته. ویسا د اولین ځل مې چې ویسا صاحب پېژندل 2006 کالو، چې د هغه وخت نه هغه لګیا دی او هغه لرې پرتو سیمو کې فقط ماشومانو ته او د هغې پلرو ته د علم په باره کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي. دا د دې حق دی، دا یو ان جی او ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده، هر څه ده دوی ته دغه مؤسسه ده، دغه هدف دی، خپل هدف ته در رسیدو. یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکلی وسی ویسا ته چې ته راځه موږ تا باندې شکل لرو، تا نه غواړو پلټنه وکړو، ویسا به حتماً حاضر شوی. اجر نه و چې کور ته په ډېر تشدد باندې لاړ شي او هغه د کور نه په هغه شکل باندې لکه یو مجرم په رقم یې راوبسي، په هلکه چې مطمئنه اوسي چې په ویسا کې هېڅ جرم نشته. او یو تعداد ډېر سطحینګاره طالبان چې هغې اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري چې نه پېمدري عکسونه د خارجي ښځو سره دي. حتی ما یو چیز وویل چې که د خارجي ښځو سره عکس نیول جرم اوسېږي، خپه پس موږ وزیر د خارجه هم د انارباني چې یو پردۍ ښځه وه د هغې سره یو ځای عکس لري، نو هغه چې حق لري نو ویسا هم حق لري چې د یو پردۍ ښځې څنګ کې ودرېږي او خپل د کار په باره کې ورسره خبرې وکړي او په دې صحنه کې یو عکس ونیسي. یعنې ګوري د ویسا جرم هېڅ معلوم نه دی. هر جرم که په چا کې اوسېږي د حکومت حق دی چې تېنه پلټنه وکړي، اما دا پلټنه باید د شواهدو د اسنادو په شتون کې وسیږي. او که ته شواهد او اسناد نه لرې، هوایي اتهام واردول هېڅ رسمیت نه لري، یعنې هېڅ په اصولو برابر نه دي. او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپله یا یو وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي. نو دغه سلسله چې نه اوسېږي، دا پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده. بربریت دی ویلی شو دا ویچ یو خودسری یو خودکاموی کار دی یو ایت اصولی نه پیامد اصولی دی نه برخورد اصولی دی یو نه بای نتیجه به اصولی اصولی دی رازو دی مجرم او دی متهم قسم دی خوراشو اصلا طالبان باید اول تر اول خپل خلق مسلکی کی یعنی تاسی فکر وکړئ چې موږ په زراو مسلکی سره ولان درلودل په سلاو زراو قاضیان هم درلودل مدافع وکیلان هم درلودل دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي یا که د کاره نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي د دوی په خبره ماشونه ورته اوله کیږي یعنی ولې ته ماشونه ورته مفت اوله کوي د دوی نه کار وخه دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي خدای دپاره دی خو دغه مملکت کې زیږېدلی دي دغه مملکت کې لوی شوي دي دلته یې تعلیم کړی د بیت المال د پیسو نه دوی مکتب ویلی فاکولټې ویلی چې ته نو ولې دا دغه سرمایه د لاسه ورکوي هغه څه چې امریکا خپل په خود سره د مغز فراری ورکه او زموږ ګلالي با تخصصین په یو بانه باندې ویسه چې هغه هم یو ښه عمل نو او باقي منده اې د کار طالب کوي باقي منده څه چې زموږ مسلکي پرسنل دی هغه په کور کې نه وي او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه اوله کوو پریتول یو چاته مفته پیسې ورکړي دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي باندې مصرف شوی دی باید د دې استفاده وکړي په څنګ کې راځي یو طالب چې د هیڅ نه خبر نه دی د هیڅ نه خبر نه دی یو سرباز په کلی کې جنگیدل هغه راځي د چاري مختوري هغه به څه رقم مسلکي برخورد د مجرم سره وکړي څه رقم مسلکي برخورد به د متهم سره وکړي آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوښي آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه سم معلومدار شنه بهتر ده د کدا حکومت اوس خو دا یو حقیقت دی د نسترګین شو په ټوله اگر چې موږ پارلمان چې څنګه متهم کې متهم دي کې دا مې خبر نه ده خبردار دي دا یو حقیقت دی حکومت نیولې او اکثریت حکومت پلاس دی آیا دا چې حکومت نیولې حکومت پلاس دی دی هدف دا دی چې حکومت کې او یا دا چې راغلي د خلکو د زوراونو لپاره کدا راغلي دی چې د خلکو د زوراونو لپاره دا نو د دې حق دی چې هرڅه کوي ودی کی او ملت به مې وخت دی جواب ورکړي او کدا راغلي د حکومت لپاره باید سمه حکومت ولي وکي د قانون په اساس ځان برابر کی ټول افغانان باید د دوهمن په سترګو ته وګوري هغه کډرونه هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي دغه باید سمه استفاده وشي په هر صورت باندې باید استفاده وشي دا یو لوی ضایعه ده او باید کار اهل ته وسپارل شي شرط نه دی چې هر ملا او مولوي هر ملا او مولوي باید هر مسلک پر پوسیږي هر یما چې وایي چې هر سړی پیدا دی د خپل کار لره ار سره پیږي خپل کاری هیڅ صورت باندې باید د منبر سره خپل منبر خوشینه کی د دفتر سره باید خپل دفتر خوشینه کی د قضا سره باید قاضي وسی او د سرانوی سره شخص باید سرانوال وسیږي د تبابت او د معلمی خلق هم معلوم دي نو کچېری بیا دا رقم تفکیک د قوات تفکیک د کار تفکیک د مسلک ته وسی د ته نو زویل شي مچ یو د ځنګل قانون دی نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړي نو په مقابل کې کمزور باید متیوسیږي بلاره نه لري یا دا چې یو ملي پاتون شي چې د ملي پاتون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غواړي خپل تجارت کې چې فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل شي هغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیل او هغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې ښکیل باید بیا هم ښکیل شي په هر تاریخ او په هر وسیله چې کیږي باید دا خلک قانون تغاړه یې کوو ته مجبور کی ترڅو چې امن امان په مملکت کې راشي بغیر د هغه نه د ډیر یو تاریخ او تاریخوالي چې من یعنی نتیجه به د خلکو تباهی او بربادی دغه به متاسفانه موږ خدای را خواسته تماشاگر روسی
مننه آغلی صافی آغلی کړوخیل تاسو د آغلی صافی په خبرو کې واوریدل چې دوی د هغه کسانو چې متهم کیږي تورن کیږي د یو حکومت لالاري یا لخوا نو دوی ویل چې هغه یو پروسه ده او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري او دغه پروسه باید شفافه وي او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان لپاره باید ځواب وای او دفاع وکړای شي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو چارو وزارت هم لمینځه وړی دی او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي یا پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي په ځنګړې توګه شدي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داسې ځای نه وي، ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل، دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي. باید راویخ سي که چیرې غواړي چې بقا ولري، که چیرې غواړي چې په افغانستان کې د دوی فعالیت په راتلونکي کې هم فرصت د چانس د کار یا د شتون ولري. د افغانستان د ثبات لپاره دا ډېره مهمه ده چې ځان قانونمند کي، خپل دریس کې بدلون راوړي. که چیرې د مهربان صافی په خبره په تایید باندې که دوی راغلي چې غواړي حکومت وکړي، نو باید ځان حکومتداري ته آماده کړي، مغه معیارونه مغه صفتونه پیدا کړي. غیر دغه نه خلک څه ضرورت لري چې دوی راغلي دي او فکر کوي چې فقط د خلکو د وهلو، ټکولو، شکنجه کولو او د ډارور لار د چوپ کول. دا چوپتیا به وي تر یو مدته پورې، اما دا به یو وخت انفجار کوي او دوی به دا وره به داسې ننګونه سره مخ سي چې بیا به راتلونکي لپاره باید ورته هیڅ نوه امیدواري باید ودې شي، که بیا د دنیا ورباندې اعتماد نه کوي او ولس ته ثابته شو چې دوی د خلکو سره څه رقم برخورد کوي. بهتره دا ده چې دوی په خپلو نیمګړتیاو باندې قانع شي او قبول به کړي او نور ونه وایي. ښاغلی مجاهد همیشه مثلا پخوا خو به ویل چې ولا کار پر روان ده او پلان شه دایمي نه ده بنده او امرسانی پورې ماتل ده، اوس وایي چې دا خو زموږ داخلي موضوع ده او دا زموږ کلتوري موضوع ده. یعنی هر شکنجه او هر د بشر د حقونو نقصول ته ورته کلتوري هغه مه ورکوه، بانه مه ورته ورکوه. یو طرف نه د شریعت ادعا کوي، بل طرف د کلتور هغه ته اوس معلوم نه ده چې ته د شریعت پلی کوونکی او که ته د کلتور. د افغان کلتور کې دغه څلور میلیونه نجونې چې ښوونځي ته تللې، دا کوم حکومت دوی په زور باندې راویستلې وي او دا فامیل دی مجبور کړي ستاسې خپل لورګانې مکتب ته ولېږئ؟ ته مکتب پرانیزه، ځکه چې ته خو مسؤلیت لرې، ته خو باید په شریعت او په اسلام کې راغلی دي چې دا د بنیادي حق ده. بیا څه که چپ خوا هم هغه لورې نه پرېښود، هغه اوس هم بېچاره بېسواده پاتې ده، د خپل بېسواده پلار د لاسه هم هغه باسواده او با مسؤلیته پلار خپل لور مکتب ته لېږله. نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي، کله په شریعت کې ګټه لټوي. دا سیستم د حکومتداري نه دی، باید ولس سره قانونی و انسانی برخورد وشي. تاسو د ولس په وړاندې باندې مسؤلیت لرئ، نور ولس مه شکنجه کوئ. که یو چا گرفتاری کوئ، په ډېر قانوني شکل یې وکړئ. یو چا نه پوښتنه وکړئ، دغه متمتوله ویسه تاسو به. او زه په دې باندې باوري یم چې دغه ټولې ناولې کړنې چې دوی کوي، دغه یوه اداره ده چې په پاکستان کې چې دوی د برواک رسولو کې هم همکاري وکړه. هغه فکر وکړه چې طالبان به د دوی ډېر تابع و او د طالبان په شتون کې دوی ګټې خوندي دي. اوس یې همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي، په دې شکل باندې تاسې بقا پیدا کوئ. دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي، ځکه چې په هغه ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره. نو دوی په دغه کړنو باندې انزوا ته لېږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي. ګوره، ټوله توریستي ډلې افغانستان ته ولېږلې، اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم. نو دا هغه غلطې کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت هم وننګه او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري چی ده. له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي، نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي. نو امیدواره یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان مني کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي، یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او د قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد کړي، او یو څوک باید په یو انساني شکل ولو چې هغه جرم هم کړی وي، د هغه ساتنه په څه رقم په شریعت کې راغلی، په اسلام کې راغلی ده. په اسلام کې اسیر ته ته په څه رقم باید وساتې؟ اسیر ته به اوله ډوډۍ ورکړي، بیا به خپله ډوډۍ خوري. دوی مثلا حتی جسدونه شکنجه کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان په حکومتداري کې مطلق پاتې راغلي، او دوی باید په خپل حکومتداري کې جدي او بنیادي تغییر راولي تر څو پورې ولسم آرامه سي، دوی به هم له دغه فشار نه خلاص سي. فارغ شي او دا فشار چې دوی فکر کې توپک همیشه په لاس ولري له دغه نه کېږي. ولس خو یو سم حکومتداري غواړي. ولس خو که جمهوریت هم جمهوریت او امارت دواړه په خپل ذات کې یو بد شی نه دي. پلی کوونکي پورې مربوطه ده. ستې څه رقم که جمهوریت هم غلطه پلی کوي، د جمهوریت ګناه ده نه، د پلی کوونکي ګناه ده. او که امارت اسلامي چې خپله خو یو ساختار نه دی چې هغه یو بد دی او زشته، بلکه پلی کوونکی یو ناسم کس دی. نو بهتره دا ده چې صرف په نوم باندې اسلام او شریعت افغانان نسي منلی، یا د یو مسلمان ولس ده او د انساني ژوند حق لري او د دوی بنیادي حقونه باید مراعت شي. که چیرې په کوم جرم باندې متهم وي باید په قانوني شکل ګرفتاره سي، حق د وکیل مدافع ولري، د ښځینه محاکمه باید جوړ شي، ښځینه قاضي سرنوال او پولیس باید موجود وي، همدارنګه ښځینه زندانونه چې زندانبانان خزی وی هغه باید موجوده تر څو پوری و خورتیم که گرفتاره کیگی هغه مسونه و مطمئنه و سیگنه دستی سیده چه غیر مسلکی الکانسی هر سکرازی و سبیل ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کواله. نو بزا فکر کاما چه دا مسائل ده چه بیا غدا چه دوی فکر وکی چه دای تخریب یا هغه تخریب دخمن تخریب لنا بابا ز فکر کم چه طالب خپلا پسلا خپل دی خپل خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومتداري کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومتداري ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولا سماره مسی او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه.
نو زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه آغلی کړو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. آغلی صافی استاس څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د آغلی کړو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو انجونی له شونځي څخه راګرځول دي او شذ لکار څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړيدي. دوی وویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې افغان د افغانانو غشتنې نه مني او د هغوی د غشتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پیږي، ډېر ښه پیږي. نو څوک چې خپل په ګټه پیږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پیږي دا ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دوی په څه معنا ده؟ یعنې دوی خپله اطمینان لرم، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت کې چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی و ویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولتې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب نه کړم، له هغه وخت چې ته په کابل کې حکومت تور دي چې نه کوي مکتبونه چې بند وو، دا ستا چې لور خو باید مکتب کې هغه وخت کې ګوري. دی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي، یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړي چې فاکولته ووایي مکتب ووایي، هماغه شخص خدای دی چې اوس ما خبر واوري نو دا ځکه تنوم نه اخلمه د مشران نه یو. نو ته چې خپل اولاد ته غواړي چې تعلیم وکړي جلې یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړي چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دی وایي چې موږ ډېر خپلواک یو، یا دا چې دی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دی باندې کوم امر دی؟ آیا دی د داسې یو ګروپ دی باندې مسالات دی چې دی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دی چا څخه ګراوګان دي؟ آیا دا د دې خپل تصمیم دی؟ اقلا یو وارې د دې واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی. ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دی دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي. آیا یو مرجع دی چې دی باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن طبیعي خواته لاړ شي؟ زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ د شریعه اصول سره برابر نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو. په اسلام کې څه چې معنا نه وسی، څه چې په قران کې معنا نه دی لیکل شوی نه دی معنا، هغه روا دی. نو وخت چې د جلی مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته معنا لیکل شوی نه دی، ته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوي چې هغه معنا کړي؟ مطمئن هم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانې مکتب ته ځي، لورانې فاکولټو ته ځي نو ته چې ځان ته څه غواړي ولې ولس باندې قطع کوي د ښځو د حق په مقابل کې دی واقعا ظالمانه برخورد کوي متاسفانه کله کله دې ته اما څه چې ستاسو ملمنی وویلې چې کله کله ورته د دودو داسور یا د کلتور موضوع مخکې کوي زه بالکل د دې خبره نه رادوم د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري او موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خو له لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي مکتب ته نه پرېږدي نو ته خو د مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنۍ مسایلو یا د کلتوري وایي هر څه چې ورته وایي کلتور خو ورته نه ویل کېږي رواجي ورته وایي د هغه په اساس باندې خپل لور ته مانع کېږي هغه خپل شخصي زړه اما په څنګ کې همسایه غواړي لور یې ښوونځي ته لاړه شي ته نو د هغې خپلې په هغې باندې تلفی دا بالکل یو بهانه ده دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هېڅ توجه کېږي نه متاسفانه د استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي آیا کلتور پوښته ده ایا ته مسلمانې که د کلتور سړی که ته ته قرآن بلنه دي که ته کلتور باندې کلتور خو د خلکو جوړ شوی کال دی که چې نن دوبري او رقم شي وخت کلتور تغییر وکړي اما دین خو تغییر نه کوي اسلام دی قرآن تغییر نه کوي هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه دا صحیح شان خپله اصلاح کېږي ته په کلي کښې ته مکتب جوړ کړه لکه مثلا راغلل همغې حق دی چېرې چې څه سوه نور ته په خر کې ته
اغلی صافی نو ستاسو خبر بل پښتنه کوم تاسو د شوزو د کار یادونه وکړه چې د شوزو کار ډیر مهم دی او د یو مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پریښودل سي شونځي باید پرانستل سي چې ټول انجونې ولاړ سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره پراتلونکو کې ونډه واخیستل سي په دې ورسته کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د شوزو پر تاګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د ښځو ګډون ولې مهم دی دا خبره ولې دومره جدي ملګرو ملتونو ونیوله آیا فکر کوي چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنیو ته د ښځو لخوا مرسته ورسول سي که فکر کوي چې نارینه هم دغه کار کولای سي
تاسو ګورئ افغانستان متاسفانه جنگ ځپلی هیواد دی په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل وو هغې ویلې چې زما کور کې یو ویشت کونډې دي هغه صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې هغه یو ویشت کونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه یو ویشت کونډې چې د ورېرو ونه پوهېږم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول راته حساب کړل داسې فکر کوي چې په کلي کښې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسؤلیت په غاړه اخیستی دی داسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي کار ته یې نه پرېږدي که کومه موسسه د ګدایي پیسې ورته راوړي اقلا همغه یې ملاس ته نه رسېږي نو دا ښځه چې ته مجبورېږي دا خپله د فحشا او تنفروشي ته یو زمینه برابرول دي څنګه کولی شي ته یو خونه ځان ته مسلمان وایې بل خونه به وایي چې زما کلتور دا دی چې ښځه باید ډېره په اسط را اوسېږي بل خواته ښځه د بې کسه او بې سرپرسته ژوند لري او د بل خونه ورته ورته یو پرلی نارینه لېږي چې که دې ته کور ته یې لاړ شي ورته یې غذایي مواد ورسوه یا مثلا کومکونه ورسوه دا څنګه نه ممکن دی آیا ته پوهېږي چې په دغه شرایطو کښې چې افغانستان دی او همدغه شرایطو کښې چې اوس متاسفانه د اته ویشت میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري ته څنګه کولی شي چې دغه مرستې په دې اته ویشت میلیونو کښې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي څنګه کولی شي د نارینهو په لاس دغه ښځو ته ته لاس په لاس کومک ورسوي د یو خونه ممکن دی چې دلته ته یو ګناه مرتکب شي ممکن دغلته یو پېښه وشي ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوی ځینې خدا نه خسته یو غیر اخلاقي برخورد در سره وشي نو د یو خونه اسلام ټینګ کړه د بل خونه ته دود دې ټینګ کړه د بل خونه به ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي پرېږدي زه لاړ شم زه نارینه هغه د فلانۍ ښځې چې په دغه کور کښې ده او هېڅ سرپرست نه لري زه یې کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم دا به څنګه ممکن اوسېږي یعنې دلته یو یعنی زد نقص کارونه دی یو خانه خپل ځان دی با ستر مسلمان وای او بل خانه د خلکو خوځو ته دونه به ستی کوي چې هغه بیچاره مجبوره یي چې او نارینه ته لاړ شي او هغې ته وضرو کړي زاري وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغلته راشم او د دې کومکونو استفاده وکړم. بالکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی. بله خبر دا ده چې دغه ښځه چې کومک رسوي ده هم یو ماش اخلي، دا هم شاید یو بی سرپرسته ښځه اوسېږي د دغه ماش نه امره رعایت وکړي، خپل بچیانو ته ډوډۍ ورکړي. نو دغه حق د دې ښځې دی، همغسې چې نارینه په ټولنه کې حق لري ښځې هم حق لري، همغه حق هم چې د نفس ویستلو حق لري، ډوډۍ خوړلو حق لري، د عبادت حق لري، د تحصیل و تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق نه اخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټاکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. دې خونه وایي چې تاسو ټاکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اول ته به یې خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو هغوی خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته یې ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. معلوم ده هغې خپل هېوادو باندې خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د ګرفت مسله ده، ته وخت چې ضرورت لري کومک ته، او موږ هم غواړو چې دا کومک وشي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي. نو بل خواته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم دغلته د دغه یتیم مظلوم کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشلو دپاره تقسیموم. نو داسې خو نه کېږي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله، زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه، او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی یا دنیا ته د لاس څوک دی په هفته کې $30 million درته کرانه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی و نه شي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري، باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې، په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د خوږ د غوا کرېغوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن په لیکلې ده سم دی. کله چې په قرآن کې دلته نه دي ویل شوي، نو ته د کوم ځای نه دا حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر دی دی چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېل دي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبر پر مهال باندې د شذو د کار او په د مرستو ویشلو په برخه کې و اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې، او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارنګه د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغه خبرو ته پام وکړي، که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلا په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایي به ډېر شرماور کمایي وي. دلته اجد دي نشته چې ښځې د کار معنا کوي، اجد دي نشته چې پوهنتونونه وتړي او مکتبونه وتړي. بهتره دی چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي. نو نړیوال مجبور دی چې تا په رسمیت وپېژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر، په خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړي بلاس سره وړي، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپېژني، نه به د نړیواله وپېژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر پکار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سمبال کی او خپل د هغه خواستې چې لري چې د سند پیسو کنګل شوي پیسو خلاصون یا مثلا پر رسمیت پیژندل دا د باید رسمي لارو نه مختلف شي څه چې پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې ته مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دوی فغان ټول دنیا ونیسي او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاده وځي. د هغه په یاد مې ده چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومت ټول فکر کاوه چې روسیه به تل په افغانستان کې اوسېږي او موږ به د دې حکومت دوامداره حکومت ولرو. تاسې ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په یو ځای کې ونه ګوري هغه ملک خوشي کوي او هېڅ ورته نور عدم نه دی او علاقه نه لري. دغه هېوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته ولې دار موږ د هغه چې د فارسي او زغه د چې عاشق ګل ریمانست حتما د خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا تاسو ته بیا هم وایمه دا کومکونه اوس کېږي. دغه غنیمت دی خلک اقلا یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي. خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه الهمه نه یم چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسو مطمئن اوسئ چې د نړۍ په تغییر کې دا د جنگ د اوکراین ډېر طولانی شو. یعنی په تمام نړۍ کې په دې اروپایي هېوادو کې حتی احساسېږي چې خلک ناراضه دي. نو دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتي څلوېښت میلیونه راد شي ګر چې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسفه یم چې اتیا فیصد نه ډېر بېرته په مصارفو باندې مصرفېږي. چیز مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس ته یو څه دی. د دغه افغان خوراکي چې د خلک اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي. حداقل دي اقلا دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي خدا نخواسته مګر به د دې شاهد اوسېږي چې په کلونو کلونه به ماشومان د خورزاکی دلیل عقدمندگی دی فکری او جسمی ولری چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي برته ترمیمه ولای. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سمه غذا وانخلي د دې ژوند د آخر د عمره پورې معیوب دی. هم فکری معیوب دی هم جسمی معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بېرته تاسې پوره کولی. هېڅ حکومت به یې نشي پوره کولی. هیله منه یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلک چې ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله داسې نه شي چې نور به ولس داسې ماتې کړي چې نور به خپل پښو درېدلی ونشي.
آغلی صافی تاسې د خپلو خبرو په جریان کې د بې عدالتۍ یادونه وکړه او دا خبرې مو پر همدغه ټکي باندې راوڅرخولې چې بې عدالتۍ باید نه وي او عدالت عملي سي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه ملا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیرې چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلي دي چې عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتې کیږي. د همداراز ویلي دي چې یو مظلوم په محبس کې نه ستی پرته لکم جرم او حل او زورول نو د دوی او الله ترمنځ حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوی او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په د طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجې لاندې دي نو خلک باید چاته ورسي چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخواړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چې مسؤلیت لري د افغان وګړو د مواظبت د مسؤلیت د عدالت د ښه ژوند برابرولو لپاره. نو چا ته لاړ شي کله چې در باندې ظلم کېږي باید حکومت ته لاړ شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کېږي، همدومره پاتې کېږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کېږي کېږي. نه یعنې دلته چا ته سړی ځي هغه خپله حکومت دی، حکومت باید مسؤلیت واخلي، یا دې حکومت وکړي یا دې ووایي چې زه حکومت نشم کولی. پرېږدي دې هغه چا ته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دې باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلق په ځان په حکومت کې اونو ګوري، یعنی باید واقعي چهره د خلکو وسیږي. حکومت اصلا څوک شي رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دوی دې د ځان ته رعیت کمایي کړي. ته چې رعیت ونه لري ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه وسي ته د چا حکومت یې؟ بهتره دا ده چې دوی باید ځان ته اول رعیت پیدا کړي، او رعیت د عدالت لپاره باید قانون ته سره مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه وسیږي، حکومت نه وسیږي، نو هیڅ مرجع بل د عدالت خواهي نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنه به دونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه دی شوی؟ تاسو د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خل دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسوي. آیا زړهو خل دي چې هغې اصلا الف بابا باندې بلد دي، هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسوي؟ بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت په خپل حکومتداري کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپله هم بربادېږي او خپله به هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کاندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکنه وي. تاسو یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختۍ نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته رانه شي، یعنې هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکی بل لاره نشته. د مشورو په اساس باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کی.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دې خبرونی وخت هم نور پات رسیږي. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کی جوان کشالے جوان کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خطبی نا خرچے فتوی نا خرچے دے نظریے نا خرچے دے دک شالو پخار کی نظریے خرچے شولے آکی دے شہیدانو ل شہیدا
داسما حق دای
د شزو د اساسي حقوقو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري. دازما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.